السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. د خبرونه ډیره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې چې ورسته زما همکار فریبا ظاهر مختوړي د طبي پیښو د خطرونو د مخنیوي یا کمښت د نړیوالې ورځې په اړه باندې د طبي پیښو د خطرونو د کمښت په لارو چارو خبرې کیږي. دغه ورځ پرون و تاسو کولی شئ چې د طبي پیښو د خطرونو په اړه که څه پوښتنې لرئ وروسته خپرونه ته زنګ ووهئ. خپرونه کې مسؤول چارواکي هم رابلل شوي، ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دفاع وزارت وایي چې هلمند کې دوه هلیکاپټرې غورځېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر له خلکو وغوښتل چې قانون مراعات کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لوېدلې او له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت یو بیان فواد امان ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپتر قوای هوایی
خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکی ستونزو سره مخ شوي او لویدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي دي.
هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
اخواله هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوی نادلي او مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو درې ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم د وضعیت د ارزولو لپاره نن دغه ولایت ته تللی. د افغانستان کورونا چارو وزارت وایي طالبانو تیر دو اونیو کې 515 اویا يرغلیز بریدونه کړی دي. د وزارت ویان طارق آریان په یو بیان کې ویلي په دغو بریدونو کې 251 ملکیان وژل شوی. دغه سرګندونې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي و چې يرغلیز بریدونه نه کوي او دوی دفاعي حالت کې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سمسور وایي یو پلاوی هرات ولایت ته تللی چې معلومه کړي په نویو اخته شوو کسانو کې د کووید 19 پخواني ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کانفرنس کې که څه هم واضح نه کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو وی ویل چې د نویو ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات او بیا کابل کې دي.
تیرو چلیلی ستو ساتو کی پا لابراتوارونو کی دریس واتلس ماینات شوی دی چی پا دریس واتلس مایناتو کی شپک شپیت مصبت دی چی دی سرا دی طول و مصبت و شمیر نه دیر زر و نه سو چلور نوی ترسی گی. طول و رغیدل و شمیر دری دیر زر و دریس و چلور پنزوز ترسی گی.
وزارت له ټولو خلکو غوښتل چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي او په خبره یې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه ووژل. د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیت قمندانۍ د پولیسو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي چې 14 کې و تنه نور ټپیان شوي هم دي. تر اوسه چا د 14 مسؤلیت نه دی اخیستی. قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورونبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکیچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې د جانبیکوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبیکوف نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جپاروف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی، خو ولسمشر جانبیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشې شو. او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کرونا اخته شوی دی. په کووید 19 د نړۍ د دغه وتلي فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړی. د پرتګال د ملي ټیم کپټان او د یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالډو د ناروغۍ کوم علایم نه لري، خو په کور کې قرنټین دی او وضعیت یې ښه بلل شوی. رونالډو داسې وخت په کورونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخامخ شي. د راپورونو په اساس رونالډو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالډو وروستۍ وار وړمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی او لیکلی و چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر افغانستان
میکروفون ستاسو.
د مایکروفون ستاسو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله وسی. اداونه بیا هم ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ترجیره لکچی مخیز ما همکارم ویل د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزه یا نړیوالو مبارزو په اړه موږ د خبرونه زنګړې کړې چې زموږ یو مل مهم را سره ستا او ستاسي پښتني ستاسي نظرونه ستاسي کومې تجربه چې لري په دې برخه کې هغه اورو ساس ټلیفونونه اخلو. مخکې تر دې چې پروګرام ته ورسو د ټلیفون شمیرې درته وایم. تاسو کولی شئ چې په کورنۍ شمیرو کې 0 و 2 و 2 و 5 و 5 شمیرې ته زنګ وهئ او بل شمیره مو ده 0 و 9 و 2 و 3 و 5 و 4. نړیوال شمیرې هم لرو 0 0 4 0 0 2 و 2 و 1 4 0 0 1. بل شمیره مو ده 0 0 4 0 0 2 و 1 4 0 0 5 0 1. نو ستاسو ټلیفونونو ته سترګې پلار یو او زموږ د دې خبرونه میلما به راستروي انجینیر ستانمیر زهیر شینواری د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص چې له دوی سره به هم ورسته ستاسو نظر نه او خپل پښتني چې موږ لرو هغه به ورسره مطرح کو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې پرون د طبيعي پیښو پر وړاندې مبارزه نړیواله ورځ و چې د اکتوبر 13 و د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خبر کړی دی چې په دې کې ویل دی چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ په نړۍ کې د طبيعي ناورینونو او پیښو لامل څه باندې 1,213,000 تنه مړه شوي دي. ملګرو ملتونو سازمان د ناورین د خطراتو راټیټولو د نړیواله ورځ په مناسبت په دغه راپور کې دا خبره کړې ده. دوی وایي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنز 0,338 ستر طبیعي ناورینونه او پیښې البته په ټوله نړۍ کې رامنځته شوي دي او د دې دلایل هم طبعا اقلیمي بدلونونه شدل شوي دي، ناسم د هوا حالات او په دې کې 4.2 میلیارد تن انسانان اغیزمن سوی دی په مجموع کې وایو او همدارز نړیوال اقتصاد ته هم 3 تریلیون ډالر زیان رسیدلی دی. پر همدې مسله باندې تمکیجو د افغانستان برخه ته مخه کوي چې په افغانستان کې کوم طبیعي پیښې یا افغانستان څومره له دغه خطرونو سره مخامخ دی، موږ څنګه کولای شو چې دغه خطرات وپیژنو او څنګه ځانونه ترې وساتو، څنګه خپل هیواد ترې وساتو، تو مخنیوی څنګه کې دایسي. نو اول به وګورو چې زموږ میلما ک راستره یې یا فکر کوم چې زموږ ټکنیکي همکار شرکې چې لا میلما نه دی وصل شوی په خبرونه کې ورزو ستاسي ټلیفون راخلو چې تاسو هم کولی شئ راتو وایئ چې ستاسي تجربه څه دي د هر سیمې څخه چې زنګ وهي ځان راته وپیژنئ او وایئ چې د طبيعي پیښو څخه ستاسو په سیمه کې ستاسو تجربه څه ده. خلک څه کوي لکه مو ستونزو سره مخامخ شوی دي، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم فرجانی تا ته ډوډۍ سره ته په دواله کې سلامونه.
علیکم سلام وراره، خپل ځانو پېژنې لکم زای مو زنګ وهلی او د خبرونه موضوع به مخام خبرې دلی وي.
خدانه استفاله سرلایم د کې لګینه د بغلان ولایت
پس لسب د بغلان ولایت خدیر شرغ لی مېرمنو کې مخکمه خبرونه معرفي کړل او فکر نکوم چې بیا به ضرورت چې تکرار وکړو. تاسو خپل تجربه راته وایئ چې تاسو په سیمو کې مخصوصا د افغانستان شمال تر ډیره د طبيعي آفاتو سره مخامخ دی، له د افغانستان ډیر هیوادونو خو شمال یو لږ ډیر، که تاسو د خپل سترګو لیدلې حالیا تجربه را سره شریکې.
والا خورجان فریبا جان زمن پښتنه کې هم دغه سفر کې مات پدې چې خانه د سویرو سفر تقریبا 14 کال کې په پاکستان راغلی از زمن کې لګی چې زه خاص کوم تدې چې خانه د سویرو.
بله مننه کوم ورخه، یو بل اوریدونکې هم را سره پر لیک دی، بل اوریدونکې بار واخلو. بله مهرباني وکړئ خپل نمره ته وستا او لکوم زایم او اړیکنه ولې.
سلامونه تاسو ته د افغانستان ځواکونو لرستلو مکومه په دغه هدي وردګې باندې باندې شکول سوالینه وردګونه.
مېرمنه وکي وردګ سپ ستاسو تجربه څه ده تبې
په شان موږ په دا ورسته یو څو ورځې کې به یو ډېر خنړی سیل شیدون په دغه وردګو باندې شکول سوالای کې چې څه کم 200 کورونه ښکار کړل، نو د سجونی تلافات نو خو د خلکو دلون ځکو تازیانونه وو دنو کارواندو تھڑر جنونه وو اته د خلکو زیاتره کورونه یوړل. دا کله کله داسې مشکلات به موږ په سیمو کې ځخپله ده سترګو لیدلای خپل کده تاو یم دا پیخه چې مانس کاروغ لګه نو دل داسې کارول مشکل په ډېر د اقتصادي وضعیت هم ډېر داسې پټیټ حالت کې ونه دغه خپل کور او ځکاو هر څه له لاسه کې ورکړ. خو بعد بختونه د کومه هم کوم دې کومه خونه ونه شو کوم شو داسې ماسې معمولی همکاری و داسې راته همکاری نه و. نو دغه هغه د برانو ملمنه دغه پښتنه ده که چیرته په کومه سیمه کې کوم طبیعي پیښه مانځ ته راځي بعد هغه کوم کسان چې هغه لږ ورچا د کومک لري یا یو چا سره همکاري کړی شي هغه باید د خپل شخصي مالیاتونه دغه چا سره د څنګ همسایه سره چې هغه کور وړاند شوی وي بل مشکل سره د پیسې ډېرې ودو سره کوم همکاري.
ورکسب مننه کوم تاسو نه البته پر همکاري باندې بیا ورست هم خبري وکړو چې څنګه همکاري کې دایسي زفقتي و بل پښتنه لرم چې دغه سیلابونه چې رااله د څنګه سیمه و ایدل تخلق په خپل سر کورونه جوړ کړي و کنه داسې په نقشه یا پلان سره سیمه و
د تاریخ په وګړو کې داسې یو سل نور غلای دایمه په سیمه کې نو د خلکو همیش هم دلته کورونه جوړ کړی و دغه په استلو داسې نو چې یو زور وکونو یو دغه کورونه چې جوړ کړی و داسې یو د خوان خلوا کله چې وره دل په سل په دوه خوان باندې وو ته نو څه کم 200 کور او سل کول دغه د دوه خوان شو نور دغه خبره نه و سر داسې نه پیښه نه و شوې تر اوسه دا ولې نه پیښه و چې په ورداګو کې موبایل تر اوله.
بلې ډېر مننه کوم. یو بل اوریدو که هم پر لیکه دایی بله مهربانی بود که زن رو پیجنه فکر کم چیز موش ده یوریدون که شمیره نده رخصوی او اریکه پریسول. بله بله اوریدون که دایی مهربانی بود که زن رو پیجنه یو خبرونی ده موضوع پر اره خبر نظر یا تجربه است شریکی.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
بله
بله استاسی اوازه او رو مهربانی بود که زن ځن مېرمنې ځن معرفي کې
زه صدرالدین له خوست امریکا راځم.
صدرالدین له خوست ولایت څخه مېرمنې وکړې ورته ستاسو تجربه څه ده د طبيعي پیښو څخه؟ د دې اړیدون کې اړیکه هم پرې سو ورسوس موږ د خبرونې میلما انجینر سنمیر زهیر صاحب د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانی غړی او د جیولوژي او قانونو د برخې متخصص زهیر صاحب خبرونې تر ډیر شرح لست ورسو تاسو ته تاسو د مخکنی اړیدون کې خبرې به شای اوریدلې وي دوی د په وردګ کې د سیل یا د سختو سیلابونو درته لپاره خپل ستون زرا سره شریک کړه. دغه رقم تاسو هم شاید یاست چې په افغانستان کې بیل بیل دولونه طبيعي پیش یا طبيعي ناورینونه رامنځته سوي دي یا کیږي احتمال است چې نورم رامنځته سي. غواړو داسې عمومي شکل باندې وایو چې افغانستان څونه د طبيعي پیش ول خطرونو سره مخامخ دی په مجموع کې د جغرافي جوړښت.
دا مخې د طبي پیښه چې دا ریکي او سیلاب د افغانستان څنګه غرنه هوا ده او یو په څلورمه برخه د افغانستان همواره ده او تقریبا درې برخه د اورونه نیولې دي. لبه د مرغ په وروستي کلونو کې دا یو بدبخته حالت راغله ده چې غاصبین زمکه حکومتي ټولې ونیوي او هغه هم تاسې د غرونو په لمنو کې چې تقریبا د هر خوا د غرونو اوبه عمل تر غلي دایره واسطه په دغه مظلوم ولس باندې پیسو په مقابل کې خرڅ کړي چې خرڅ کړي دا لس کال سیلاب رانش پیول سم کال به راځي او کبر شل کال رانی سي پیوشتم په طبيعي خبره ده چې دلته چې باران شدید شي د پاس د غرو د لمن اوبه ټول دي خور تر راځي کی او په دې خور کې د مظلوم ولس غدي اول تم غاصب مرتوی دي چې د حکومت ذمہوار مو د شخص ذمہوار نه کړ شخص ذمہوار د حکومت خو این مقصد په دغه شکل باندې دغه ډول یو حرکت شو دی او ډیر ډیر رحمه په دغه کورونو البته زمکه توزیع شوی دی او د سیلاب لاندې پرتی دی.
بله زایسته کدار تو است سیدی د خلکو په مناسبت زینو کې کورونه نه دی جوړ کړی یا د اړتیا لمخې او یا هم مثلا په دې باره کې معلومات نه درلود چې دلته کومه طبيعي پیښه کیږي. کدار تو است چې د افغانستان کومې سیمې ډېری له دغو خطرونو سره مخامخ دي؟ کوم ولایتونه په ځانګړي ډول کې داسې معلومات ورکوم؟
نو دا زه په مشخص ډول باندې نشم ویلای خو ما مخکې دا خبره تاسو اشاره وکړه چې افغانستان درې برخې غرنی دي او ټول ولایتونه کې غرنی سیمې دي د غرو په لمنو کې دغه کورونه جوړ شوي چې د پاسه د غرو اوبه ور باندې سوري دي. نو طبيعي خبره ده چې تقریبا په ټول ولایتونو کې د زیات ولایتونو کې دغه کار شته.
بله یوازې سیلابونه نه دي که دغه نورو طبيعي پیښو نمونه هم راته واخلي چې اوریدونکو ته هم یو معلومات سي چې کوم افغانستان له کومو پیښو سره د احتمال سره مخامخ دی یا راغلي دي او یا هم احتمال ست چې راسي نور کوم آفات دي؟
دلته دوه ډېرې یو دوه پیښې ډېرې د طبیعي آفاتو له مخې دي چې یو دغه د اور سوځېدنه ده چې د کورونو د اور سوځېدنه ده. له بده مرغه په دې وروستیو وختونو کې سره د دې چې ګاز ډبې راواردې شوې د مختلفو هیوادونو دلته غیر سټنډرډ ډبې راواردې شوې په دې کې ګاز دی او تقریبا اوس په هر کور کې دغه نه استفاده کیږي. مګر له بده مرغه هیڅ نوع عامه پوهاوی خلکو ته د دغه ډبو د ګازي ډبو نه د استفادې عامه پوهاوی چاته ورنه کړی. شو سره دې چې په سلګونو تلویزیونونه موجود دي ا دې عقل دغه د بیړنۍ ریاست باید دغه عامه پوهاوی دغه تلویزیونونو ته ورکړی شي دغه ډبو نه څنګه ستاندرد او څه ډول باندې ښه استفاده وشي چې هغه نشي. موږ او تاسو د زنو پیښو شاهدان یو چې په کورونو کې ډبې الوتی دي او حتی ټول کورنۍ غریبانان د منځه وړي دي کورونه ورونه اخیستي دي. نو دغه پیښه هم دغه د ډبو نه د استفادې هغه عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې باید دی ولس تور کړی شي.
بله مننه کوم استاد امیر زهیر صاحب. موږ به اوریدونکو هم راوخلو بیا به بیرته تاسو ته او تاسو معلومات به واخلو. بله مهرباني وکي خپل ځان راو پیژنه یو لکم ځای مو زنګ وهلای. بله بله مشتاق اواز لرو. بله ستاسو غږ ته مهرباني وکي.
نو مه کار ده او ستاسو کوم کار ده او ستاسو به دې پون زه څو کلمې تاسو باندې مو لپاره دا خوني سوال لپاره زه ولې په دې یو کې څه موضوع و دي سي
مهرباني وکي.
د افغانستان د دورې پیدای فور مختلفه کې پیدای او د تو او فرزون کوم د عبارت از زلزلہ سیلاباز کوسولی سرزای زمین است که در افغانستان به حدود زیاد است و می خواهد که چون وقت شما کمتر است که قسمت شمال شرق افغانستان سال معروض به خطر زلزله است قسمت های مثلا جنوب غرب افغانستان و معروض به سیلاب است بالاخره قسمت های شمال شرق همچنان به وقوع لرزش زمین است. ما فکر میکنم که یک از گپای بسیار مهم است که باید افغانستان در لوبه توجه کنه که اول یک اسسمنت ارزیابی کنه که کدام نقاط آسیب پذیر است. تا زمانی که یک ارزیابی دقیق نکنند درک نمیتونند که لااقل نقاط آسیب پذیر رو درک کنند که در کجا است. این یک از موضوعات عمده است که باید نقاط آسیب پذیر یاد درک کنند و بالاخره در جایی که نقاط آسیب پذیر است یا واقع از مردم دور کنید یا مردم از واقع دور کنید. اون زمان است که بساط همین ارزیابی خود میتونند که جان و مال مردم بسلا در امان بسازند. موضوع دیگر که میخواییم برای شما بگویم که بسیار عمده است در دیگر دنیا تجربه شنیمید که خود سطح آقایی مردم که در نقاط آسیب پذیر است اونا را بلند میبرند. اونا اولین کسایی هستند که برای رفع وقوع همچون حوادثا بسلا زودتر میرسند. ما فکر میکنم که اگر دولت تمام تمرکز سر دولت چکر در خود مرکز در کابل بکر کنند و مثلا برکت ها را در این در کابل بند و برند توجه سر نقاط آسیب پذیر و سر مردم عام نکنند بازم احساس میکنم که مشکل با جایش باقی میمونه. متاسفانه چون ما ارقام و دیتا به دقیق داشته باشیم ارقام و دیتای قدیم که در کجا مثلا کوی سیلاب ها وجود دارند در کجا باران ها چقدر هست من ایمان دارم که اتومات شما برای پیشبینی که میتونه که وقوع سیلاب ها در کجا واقع میشه وقوع دیدار کجا واقع میشه و هر گاهی نقاط ها را شما دقیق بساط موضوعات ایمون تضبیر کنید من ایمان دارم که شما جان اقتصاد مردم ها بسان نجات میدین. من بخیر شما که مثال خود چه میکنم که شما ببینه که مثلا ما در افغانستان تقریبا در حدود دو میلیون انسان ما صرف به خطر سیلاب محروض است و عین که یاد مردم در آلمان هم هست اما در آلمان یک یا دو نفر کشتر سخیم هستن ولی در افغانستان در ازاکتر هست یک هزار نفر برای میگرد این که ما سطح آقایی ما فهم ما و برداشت ما و این که ما سرکت کنه در این خلاقل بگویم که نقاط رو سیم پذیر در کجا هست بله من تر خواستم که منعیت اگر داری پایتون این که پر امرا شما شریک سازم.
تشکر بسیار زیاد دیرمانان کوم محترم اورورا تاسو شو ټکو ته اشاره وکړل هم غوړم په اولاند ټکو باندې تکرار شکل وایم د غرور راتوېل چې افغانستان د بیلا بیلو طبيعي پیښو لکه زلزلې سیلابونه وچکالی یا د ځمکې ښویدنې یو بل مسله چې تقریبا افغانستان د پیښې سره مخامخ دی احتمالا د ځنګلونو لمنځه تللی او لګیدنی یعنی بیلابیل مسائل ست دوی ډیر شته کې ته اشاره وکړل چې دا سیمه پاید وپیژندل سی او خلک خبر خطرونو خبر سی. باید ویم چې په دې خبرونه کې موږ هڅه وکړو چې د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وژغو چې همدا پښتون ور سره مطرح کو چې کوم کارونه سوي د ایالتوم رسمي پیژندل سوي دی او څه کارونه دوی کړی دي څه باید وسی. خو متاسفانه تر اوسه پرې نه یو بریالی سوی چې د دې ادارې کوم مسؤول راسي. خو تر هغو چې موږ یو دولتي مسؤول یا یو څوک راولو خبرونې ته هڅه کوو نو بیا هم ستاسې نظرونه راخلو او د ښاغلي ستانمیر زهیر صاحب سره په خبرونه کې پاتې کېږو. هغوی به هم خپلې تجربې راسره شریکې کړي. یو اورېدونکی پر واخلو بیا به بېرته راسو ځکه ډېر په تلیفون کې پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ خپل نظر سره شریک کړئ خپل نوم را توشه اسلام کوم زمو زنګوالي.
السلام علیکم خوري شهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نتا سره پاری شکې.
شهزاده نابینا د کونړ ولایت خبر مهرباني وکړئ محترم خپل نظر سره شریک
کړئ. خدای زما نظر خود شه دلته کونړ ولایت مرکز اسداباد کې داخل د شهر کې یو خپل تیر شوی دی رود دی دا ډیر خطرناک خپل دی خوري او سطح د خپل لا دیګه شوی دی دا څو د تی خورونه پکې راووتل څو د بار بار ما دولت ته تشنه دونه مې وکړل شهروالۍ ته مې ویلې ولایت مې په دې مقام مې هم په جریان کې واچو چې دا خپل ډیر خطرناک خپل دی خدای نه خاصه کو دا چیز کا د دې د وګو جن دې چې دا وګو په کلو باندې اوري دوه طرفونه د خپل ډیر پر نفوسه کلی دي لاندې خار پروت دی خپل ولایت لاندې پروت دی نو ډیر د غټ ضرر سره مخامخ دي. خود دولتي چارواکي دې خبرې ته کوم توجه نه کوي او
هیڅ فکر نه کوي. دا نه وایي چې یاره رښتیا خو دا خپل راضی چی دا څو د تیراغې زموږ آتا چې پادیرو باندې ورغی په سرکونو باندې په خار په منځ کې دا وګرځېدلی دی اوبه خو شاروال هم په غرض نه لري او د ولایت چارواکي هم په غرض نه لري. نو خدای نه خواسته کو بیا سبا تاسو موږ ته یو ترپاله یو بوجوړه یو
اقدام
نو د کلی خلک تقریبا ٹانکر لگی ہر ٹانکر کے سلوخانہ پنجوس ٹانا گاس رات دی خدائی نہ خاصا شرائط درسی دی خدائی انطلاق ہو کی یا دې تکم صدمه ورسی یا کومرمې په حساب ته کې دلته مودې سخت کلی پراتی دي ډېر پر نفوس خلک دي. نو یو تجارت دی چې په خاطر باندې موږ ته غوڼه عوام
بله
د خطر سره او د غړ ګواښ سره مخ
کوي. مننه کوم نابینا صاحب ډېر مننه موږ تاسو پښتنه واخیستل د په نور خبرونه کې و ارزو د حکومتي مسولینو سره یا ولایتي چارواکو سره چې ځکه دا هغه مسله ده چې په خپل انسانان نه رامنځته کوي یا یو تجار یا یو څوک راځي غاز په یو ناسم ځای کې ځدی چې د ګنمیش ته سیمه ده. اما موږ په دې خبرونه کې ترجیح لري پر طبيعي پیښو باندې غږیږو چې څنګه دغه طبيعي پیښې رامنځته کیږي په کومو سیمو کې کومه سیمه د دې خطر سره مخامخ دي. نو تاسو پښتنه به تبند نه ما یادښ کړم موږ به نو لنورو چارواکو سره مطرح کړو. ډیره زیاته مننه کوم ورځو د خبرونه معلومات شغلي ظاهر سپته ظاهر سپ بخښنه غواړم چې ډیر په ټلیفون منتظر پاتاس ولی زموږ د ورور شهزاده نابینا په کونړ ولایت کې د خوړ د جوړش څخه شکایت درلود چې دا په سماتوګ نه دی جوړ سوی اساسي نه دی جوړ سوی او دا د بایس کې چې د دې شاوخه کومې ځمکه چې دی هغه لاندې کې او بل اخره خلکو ته زیان ورسې یو دا مسله او بل دا خو په خپل د نن د افغانستان په اراضي کې د نن یو مسله دی یو چې د افغانستان شمالي برخه تراسو د آمو سیند تیر سوی دی چې د افغانستان یو سرحد جوړی سرحدي اوبه دي مثلا د هلته موږ تاسو د دې شاهدي استو چې کله ناکله ډیر اورښتونه د دې سبب کیږي چې د اوبو سطح لوړه سي او خلکو دا تجربه کړې ده چې هلته د اوبه د دوی کرنیزې ځمکه یا د دې کورونه ته لاندې کوي او دا ستونزه د طبیعي ناورین ورهاخوه په یو ډول د افغانستان اراضي ته یو ګواښ دی. یعنې افغانستان خپل اراضي له لاس ورکوي په دې اوبو ورګډیږي. په دغه مسله کې غواړو ستاسو خلک واورو چې څه کېدای شي چې دغه سي ستونزو مخه ونیولای شو یا دولت څه باید وکړي.
دغه سي ستونزو مخه ونیولای لپاره وازنه لار خو اوس په فعلی شرایطو کې انداز شي باید استناتي دیوالونه جوړ شي. لبر مرغ شي د امو سین شاوخوا کې هم استناتي دیوالونه نه جوړ شي او همدغه شاله چې زمونږ ځمکه همیشه هر کال د تخریب سره مخامخ کیږي. نو که چیرې استنادي دیوالونه جوړ شي دا به یو غټه مرسته د ولس سره. همدارنګه په سیندونو او خوړونو په برخه کې هم استنادي دیوالونه نشته. د سره له دې چې بعضې پروژې شته دی په دې وروستیو وختو کې واړه واړه استنادي دیوالونه بعض د خوړونو په غاړو کې جوړې کړي چې د ځمکو د تخریب مخه نیولې ده. خو په غټه پیمانه او په غټه سطح باندې دې لپاره یو ضرورت دی چې باید دغه استنادي دیوالونه جوړ شي.
بله مننه کوم ظاهر صاحب. پرته له دې مسلې چې دولت باید استنادي دیوالونه جوړ کړي آیا فکر کوئ چې مثلا د دې کار د زیان د مخنیوي لپاره ولس هم څه کول ولس ته څه کول په کار دي؟ آیا دوی هم څه کولای شي په دې برخه کې؟
ولنه طبيعي خبره ده په خاطر چې د غولس او د موسسي او د سنو هم د غولس په اشارونه کړو هم د سه کارونه چې نن حکومت په یو اساسي ډول په د سیمټو په زور او د نورو دیوالونو جوړول په زور هم د غولس په هڅه کړ چې د شهر د لارې ټول سره وځي او په برخه کې چې تخریبات زیاتی هلته به دیوالونه د سیګو دیوال به جوړو او د سیلابونو مخه ونیوه. نو طبيعي خبره ده چې هغه ځکه چې حکومت غني باید ولستا کار وکړي.
زه صاحب بیا په دې موضوع کې ولر غوړم تم سم یو دا چې تبن ولستو شای د ګران کاروي چې دوی است نه دی دیوال جوړ کې مخصوصا د داس یو لوی سیند پر غاړه چې غدا افغانستان یو لوی سرحد دی. یو بل مسله تاسو د خبرونه په سر کې هم یاد کړل، فکر کوم تکرار به دلته شوي کاوسی چې خلک ورستر بلی کله چې په افغانستان کې نفوس ډیر سوی دی دوی په خپل سر په ځینو داسې سیمو کې کورونه جوړوي یا هلته میشت کیږي یا کرنیزې ځمکې لري یا نور مسایل چې اخر د دغه خطرونو سره مخامخ دي. په دغه قسمت کې که تاسو اوریدونکو ته یا خلکو ته څه وینا لري چې څه باید وکړي دوی څنګه د دې لپاره حل لاره پیدا کړی شي؟
دې برخه کې د سپلی عاملوس کې وټو کا هم شته وای چې سیلاب تلو ولې ته ریزه کړي و چې ما په مخته خلکو کورونه جوړ کړو او نه خلک پر والي ته ریزه کړي چې سیلاب راغی موږ سره مرسته وکړه. هغه والي ورته ویل چې تاسو نه مخته سیلاب راغلو چې اوریزه کړي و چې زه کومې خلاص شم. نو څوک چې کله ولس او دغه څه خپل سترګو ګوري چې تاسو وبره غلي دی او په خړ کې ته هغه د کور جوړي نو طبيعي خبره ده چې دا سیلاب به کوم پلزي هغه ورځ باندې د برابر سیم د ننګرهار سره تیرې دم عمر دی یو ډیر لوړ خور حتی حکومت خپل د معلمانو تزمکي ور کړی دی او ډیر لوړ خور په منځ کې وس سنکاري شوی دی او په سلګونو کورونه آباد دي. نو ما ځان سره فکر وکړ چې دغه پاس د دوه خوانه په هغه باندې د غرو او د غونډې اوبر او تللی دي خدغه اوبه به کومي خوازي شې د معلمانو تزمید ازمکه ور کړی او د خور په منځ کې جوړي پیر نو اخیسل نیمګړتیاوی شته دغه د بیرنل چارو دغه وزارت باید په دغه برخه کې ډیر چټک غوښنه واخلي او لاري ونیسي هغه څه چې بیا مرسته راځي او سیلاب وړي باید مخکې دغه خپل وزارت دغه برخه کې دغه مسولین په دغه برخه کې باید اقدام وکړي.
بله زه څه مننه کوم که د دې سیلابونو له برخې راووز او لږ نورو طبي پیښو ته هم ورسو، مثلا زلزله یو بل غټه ستونزه ده. په دې اړه تاسو معلومات لوریدونکو سره شریکې چې د افغانستان کومې سیمې ډېرې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي؟
زلزله په باندې یو ډېر خطرناک مسله ده او یو خطرناک عواقب لري ځکه چې د ځمکې په خاورینه کوره کې په منځنۍ توګه په هر دیرشو ثانیو کې یوه زلزله پیښیږي په ټوله نړۍ کې. خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان هغه نه شي حس کولی او یوازې زلزله سنج په وسیله باندې ثبت کیږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کوره کې هر کال د 1,000,000 په شاوخوا کې زلزلې راځي چې یو یا دوه دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب ګرځي. خپله په افغانستان کې به زه هم درته یو لنډ رڼا په واچوم چې په افغانستان کې دغه زلزلې څه وخت راغلي او څنګه دي. نو تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده زموږ هېواد د ځمکې له پورې په یو فعال زلزلېرونکي کمربند کې دا پروت دی. دا کمربند د عموما د مایترانې کمربند په نامه یادیږي. دا کمربند د پرتګال نه شروع کیږي د مایترانې له حوضې تورې بحیرې ترکی ایران افغانستان او همالیا څخه تیریږي او بل اخر انډونیزیا ته رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېر زیات زلزلې راغلي دي چې زرګونه انسانانو د مرګ او ژوبل سبب شوي دي. افغانستان په همدې کمربند کې پروت دی. زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري. بیرګي په توګه زه د تاسو او ورډونکو سره دی او څو زلزلو یادونه شریکوم.
یو مېرمن وکړئ
او 1423 میلادي کال کې د فبروري 14 نیټه د کابل په ښار کې یو دومره زلزله قوي زلزله راغله و چې درې دقیقې دوام کړو او د شپې لخوا هم څو زلې بیا احساس شوی و. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې خو جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار یو پر درې برخې په کندواله بدل کړ. دې زلزلې په کابل کې هم ډېر ولاړې ودانې د خاورو سره خاورې کړې. د 1340 کال د اگست میاشت او د هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شېر علي خان واکمني و د هندوکش په جنوبي برخه کې یو زورور زلزلې د جبل سراج ګلبهار د سیمو زیاتې برخې هغه د خاورو سره برابرې کړې. دا هغه وخت د خرابې او ویجاړې نښې نښانې هم دا اوس هم لیدل کیږي. پاگه که امدارنگا پا نون سو شپک پانزوست کال که در جون دمیاشت پا لسم نیتا ایوی تباکون که زلزله در لغمان که احمد و بامیان و پسیمو که در زرگون انسانان و دمرینی و در زرگون ودانه و درنگی دو تر چنگ دیر غرون هم راون راول و زیاد که در ایوی جاره که پا نون سو اتن اوی کال که در فبروری پا لسم نیتا تخار ولایت در رستاق پسیمو که ایوی سخت زلزله مرکزی چهرآباد حمیدینو په کلی کې د څلور نیم زره کسانو ژوند واخیسته او د رستاق د ولسوالۍ د شپږویشتو کلونو نه کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیری بدل کړل. نو په دې خونړۍ زلزله کې د لس زرو نه زیات څاروي هم له منځه تللي وو. په 1918 میلادي کال د میاشتې په دیرشمه نیټه د ورځې په یوولس بجو یو ځل بیا سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې سیمې مرکز بدخشان ولایت د شهرت بزرگ یا بستان درک و او 15,000 انسانان یې ووژل. نو دغه ډول زلزلې ډېرې راغلې. همدارنګه په 1999 کال کې یوه زلزله راغلې وه. زلزلې ډېرې شوې او په تاریخ یې ولوشي ډېر زیاتې خرابې د افغانستان په تاریخ کې
زلزلې اړه مجید. بله زه غواړم همدا پښتنه مننه ول ستاسو د معلوماتو څخه. لکه چې تاسو هم مخکې ویلې چې افغانستان د زلزلې په یو فعال کمربند باندې پروت دی، تقریبا د افغانستان بعضې سیمې دي، مثلا د دولتي معلوماتو له مخې زموږ د بدخشان ولایت او همداسې نورستان، کونړ، کابل هم پکې شاملېږي. دغسې یو خط دی، یو مسیر دی د زلزلو. البته چې پر دې خط باندې دغه ولایتونه پراته دي او نور ولایتونه هم طبعا له دې ګواښ څخه خالي نه دي. اوس د دې اټکل خو د علمي اړخه شاید یو څه ګران کار وي. آیا ستاسو معلومات څه دي دغه مثلا منیج کیدای سي چې سړی پیشبیني وکړي، اټکل وکړي چې دغه سیمه کې یا په دغه تاریخ کې په دغه ورځ باندې زلزله کیدای سي، احتمال شته او په دې توګه موږ وکولای سو خلک له خطرونو وژغورو؟
د زلزلې وړاندوینه تر اوسه پورې سره دی چې په عصري ټکنالوژي رامنځته شوې ده او دومره زیات تاسو پیشنهاد وړاندیز نشي کېدای. وړاندوینه د دې هیڅ وخت تر اوسه پورې لا نه ده سره شوې. البته ځینې وړې وړې نښې نښانې شته دی چې هغه د هغو له مخې د زلزلې پېژندل خو یو څه مشکل وي، خو په هر صورت باندې هغه نښې نښانې داسې دي چې وای کله زلزله راځي نو د دې نه مخکې دغه سې د حیوانات ډېر نارام وي. دا سوی اخره دا تقریبا همداسې الوزي او همداسې منډې وي او تر د خره پاس هغه ته څوک تلته ځان کړته کوي، یعنې د ټیټو نه پورته ځي. غوایان او څاوي او دا مېږې او پسونه دا هم کوشش کاندي چې د موګیو نه ځانونه خلاص کاندي. همدغسې مایان هم هڅه کوي ډېره ویره لري د زلزلې، یعنی دغه علایم دي چې مخکې د زلزلې نه اوته دغه جاپان چې ډېر د زلزلو سره مخ دی بیا همدغسې د وړاندوینې دپاره دغسې مایان په کورونو کې ساتلي دي. د هغوی نارامي چې وګوري بیا دوی پوهېږي چې وله زلزله راتلونکې ده. مګر نور هېڅ ډول وړاندوینه د دې دپاره نشته دی چې زلزلې د راتګ مخکې څوک خبر شي او هغه مخه یې ونیسي.
بله زه سه مهم غوښتل چې هم د مسلې ته اشاره وکم. د غزینې حیوانات مثلا د وړاندوینه مخکې هم ما ویل چې د اټکلې ګران کار دی چې اوسي، مګر دغه سي حیوانات څخه یا د نورو هیوادونو تجربه هم دادی چې دوی داسې استفاده کوي. ستاسو د تخصص په همدې برخه کې دی، تاسو څه فکر کوئ چې نور څه زیرمه کیدای سي؟ مثلا ځکه د افغانستان دغه د زلزلې خط تقریبا معلوم دی کنه چې کوم ولایت ونه دی، په کوم ځای کې دا خط پروت دی، کوم ولایتونه د دې خطر سره مخامخ دي، په همدغه سیمو کې چې یا مخصوص ماشینونه اوسي د احتمالي اټکل لپاره یا همدغه رقم دغه د حیواناتو له لارې یو څه اوسي، آیا افغانستان دولت په دې برخه کې څه کړي دي یا د اقل فکر ورته سوی دی؟ یو استاذ وړاندیز څه دی؟
نه تر اوسه پورې خو زه تر هغه اندازې چې ماته معلوم دی د وړاندوینې په برخه کې هېڅ ډول هغه نه دی شوی. زه ځلم دغسې یو معین یو ټاکلی تاریخ نه لري، کېدای شي همدغه لحظه کې جزا ورته خبرې کړو زه زرهی شي، کېدای شي زموږ په عمر باندې هم رانیسي. دا په افغانستان کې دغه یو څه هغه دی او دا ځمکه عینې دغسې یو د ځوانۍ او زړښت مرحله لري. هغه ځمکې چې زړې شوي دي هغې ته بیا په جیولوژیکي پلاتفورم یا هلته زلزلې ډېرې کمې کېږي او یا هلته هېڅ نه کېږي. همدغه د اروپایي هېوادونو کې دا اوس هلته زلزله نه کېږي یا ته څوک هغه نه وي. دا زموږ په افغانستان کې اوله درجه زلزله سیمه چې ده هغه بدخشان دی، دویمه درجه زلزله لرونکې سیمه چې ده هغه کابل دی. نو دغسې ځانګړي او حتی داسې هغه هم شته چې په کندهار کې څوک زلزله نه پېژني، ځکه چې هلته زلزله نه ده شوې. ځکه هغه زړښت مرحلې ځمکې ما مخکې ویلې چې زړښت او ځوانۍ مرحله ده، هغه چې زړښت مرحله یې تېره کړې زړښت مرحله کې دي هلته زلزلې نه شي، مګر د ځوانۍ مرحله چې انفلالي بوري په دې برخه کې بیا زلزلې زیاتې دي. مګر د وړاندوینې او پیشبینۍ لپاره تر اوسه پورې ما په نړۍ کې هم داسې نه دي اورېدلي چې غیر د همدغو ابتدایي مسایلو نه چې څاروي هغه مایان ساتل کېږي په کور کې او نور داسې خاص ما نه دي اورېدلي چې هغې وړاندوینه ده.
یعنې دولت کولی شي یا حداقل خلک کولی شي دا ولسونه چې د همدې یوې نړیوالې تجربه شوي لارې څخه یعنې د خطر د کمولو لپاره یو استفاده ځینې وکړي، فکر کوي؟
د خطر د لپاره په دې برخه کې خطر د کمولو لپاره په دې برخه کې همدغه پیشبینې شوي دي چې د کورونو د جوړولو د ودانیو په جوړولو کې باید د مسلکي او مشخه اشخاصو نه خصوصي نظرونه کار واخیستل شي چې هغه د زلزلې په وړاندې د ودانۍ باید څنګه جوړه کاندي. دا مسله ډېره مهمه ده. بل دا مسله ډېره مهمه ده چې کورنۍ باید راټول شي په خپلو کې سره کینی یوه مشوره وکاندي چې موږ به د زلزلې په وخت کې څو کوم ځای کې باید راټول شي. دوی باید هغه نقطې هغه نقشې ځان سره ولري په کور کې چې د زلزلې په وخت کې به کومه سي تختو په کوم ځای امن دی چې هلته باید سره راټول شو. دغه ابتدایي مسایل لاته په دغه خټو کورونه اوس داسې دي چې پسخې باید دیوال کې باید یو لرګی ورکه دواړه لرګي باید سره ونښلي څو د زلزلې په وخت کې دیوال د جدا کېدو مغه نه شي د خټو د دیوالونو. او البته په انجنیرۍ برخه کې خو هغه خپل انجنیران بیا د دې لپاره ځانګړي نورمونه او ستانډرډونه لري. نو دغسې مسایل شته دي، مګر نور څه چې دا باید فقط کورنۍ په خپلو کې سره دغسې یو مشورې وکړي چې د زلزلې په وخت کې باید څه وکړو، وارخطا باید نه شو، که څوک وارخطا شي باید څه مرسته ورسره وکړو، او کوم ځای کې باید سره راټول شو، د زلزلې کوم ځای موږ ته مسؤول دی، په خیابل باندې باید ونه ګرځو، ځکه کېدای شي چې هلته شیشې ماتې شوي د زلزلې نه وروسته برق مزي وشکېږي. دغه ته ډېر متوجه شو چې زلزلې کې برق مزي شکېدلی وي او څوک برق ونه نیسي. اوبو نلونو ته باید ډېر متوجه شو چې اوبه باید هغه شي نل چې باید بندې کړو هغه بهر نه چې اوبه راغلي د هغې ځای نه یې قطع کړو. نو دغسې مسایل شته دی چې باید واړه واړه مسایل دي چې باید د زلزلې نه مخکې کورنۍ غړي ورباندې کار وکړي.
بله مننه کوم زه حساب واقعا چې دغه مسایل دي چې احتمالات استه چې دا یو ناورین پېښولای شي او د انسانانو ژوند ورسره په خطر کې کېدای شي. موږ د خبرونه په سر کې ویل چې تبن طبيعي پېښې ډېری دي، یعنی ډولونه یې ډېر دي لکه نور وچکالي دي، ځمکه شویدنې دي، اور لګیدنې دي، ځنګلونو لمنځه تلل دي، د پخپله پر ځمکه باندې ډېر اغیز کولای شي. یو خو پخپله دغه آفتون دی یا طبیعي پیښه دی، یو دا چې دغه آفت کله چې راسي لدی ورسته څه کېدای شي، تبن دولت مرستې رسي یا نورې مرستندوی ټولنې او ادارې له خلکو سره مرسته کوي، دا چې په خپل خلک په هغه سیمه کې دوی څه کوي، څنګه یو بل خطرونو سره خبرې یا یو بل ته لاسرسی پیدا کولای شي. یو تجربه موږ د پکتیا ولایت د خلکو څخه لرو چې هغه د انټرنیټ پرمټ یو سیستم په خپل یو جوړ کړی دی، دا ولس خلکو نو دوی یو بل د غبیلا بیلستون زو ته خبري په دی عرب زموږ د پکتیا ولایت همکار احسان آریان خبرو هم د وسره سره د ټلیفون پر کاشه دی. احسان آریان خبرونه ته شرغله، تاسو د دې سیستم په اړه نور جزئیات لژوریدونکو ته ورکړئ چې خلکو دغه سیستم څنګه جوړ کړی دی او څونه دوی ترې راضي دي، څونه ستونزه هواره کړی ده.
ډیره مننه غلی فریبه جانې، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه سیستم ډیر ساده شکل په ټولنیزو رسنیو کې یا د انټرنیټ څخه په استفاده رامنځته شوی دی. څومره چې نړۍ پرمختګ کوي همدومره اسانتیا به هم ورسره رامنځته کیږي. پکتیکا خوست او لوګر هغه ولایتونه دي چې دلته ځنګلونه هم شته، په ډیر وخت زلزله کیږي خو تلفات کم یا په اصطلاح د درجه ډیره ټیټه وي، خو د بارانونو پر مهال او د وورو پر مهال بیا دغلته ارقام ډیر لوړ وي. کله چې په پکتیا او پکتیکا او خوست په یو شمېر ولسوالیو کې واورې کیږي بیا هغوی شمېر ډیر زیات وي، او کله چې په هغو سیمو کې چې هلته باران کیږي بیا نو د باران هغه شدت دومره زیات وي چې په ډېر شمېر کې ګڼ سیلابونه راوځي او مرکزب له هم اړوي. په پخوا وختونو کې به دلته داسې کېدل چې کله به اوبه راووتل یا به خوړ یا به په اصطلاح خوړونه راغلل، هوایي ډزې به کېدې. په یوه کلي کې د دغو ډزو په پایله کې به خلک څوک چې د دغه کلي نه په بل کلي کې وو هغوی خبرېدل چې له بر کلي نه موږ ته یو دروند سیلاب را روان دی. دا هغه محل چې وریز وو یا هغه محل چې باران به شوی وو. په اوس وختونو کې بیا خلک څومره چې دغه نړۍ پرمختګ کوي همدومره دوی هم ورسره په نوو لارو باندې کار کوي. دوی د واټساپ او د مسنجر او همداشان په ټولنیزو رسنیو کې آزاد ګروپونه جوړ کړي دي. که څه هم دغه ګروپونه اوس تر ډېره د کورنیو ترمنځ یا د خپلوانو ترمنځ خو ورو په ورو پرمختګ هم کوي، ممکن د ولایتونو په کچه هم دغه رامنځته شي. مثلا کله چې په کوم ځای کې اوبر ازي یا په کوم ځای کې غلې کیږي یا په کوم ځای کې ډېر زیات واور کیږي، دوی یو بل خبروي چې مثلا د تلار باندې د نور تقسیم راځي، یا مثلا د اوبر اوتې تاسو پام کوئ چې په خړ باندې رانه شي، یا مثلا کله چې غلې کیږي دوی ورته خبرداري ورکوي چې د مرزانه وخت د کچیر باندې کې د خلکو سره مرسته کیده تاسو ور سره مرسته وکي. دغه ګروپونه یوازې په دې برخه کې هم لبد امرغه چې افغانستان د نامنې پیښه په ډېر زیات تر سره کیږي، په دغه حالت کې هم دوی له یو بل نه حال او احوال اخلي چې څوک خو ځینمن شوی نه وي او دوی ته به پکې زیان نه وي اوښته.
کورودان احسان آریان، ظاهر صاحب تاسو هم د دې خبري اوریدلې وي. البته دغه تاسو څنګه یو پښتانه لرم بیا به نور اوریدونکو ته ورسو لا وخت لرو د خبرونه پایته. و موردل چې په پکتیا کې خلک اوس څنګه که څه هم شاید د افغانستان ټولې سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري، خو هغه ځینې چې لري دغه ټولنیزې رسنۍ لاري آزاد ګروپونه جوړول یو بل دغه غوښونو خبرول، تاسو په نظر دغه سیستم څومره کامیاب کېدای سي او څومره مرسته کولای سي چې خلک له احتمالي خطرونو څخه وژغورل سي؟ فکر کوئ دا یو کامیاب سیستم دی؟
طبیعي خبره ده چې دغه ګروپونه موجود دي، حد اقل لارښوونه یو د بل سره کیږي، یو د بل سره مشورې کیږي، دا مشورې نه استفاده باندې خپل خط و سیر او خپل هغه ټاکیز. ما وړاندیز هم همدغه دی چې زنه د کورنۍ باید هغه کورنۍ چې په کورونه د هغه په خطر د سیلاب په خطر لاندې وي، دوی باید اکثره یو لارښوونه دا ده ورته چې دوی باید اکثره ځینې تاریخي خپل اسناد لکه قوالې یا د شهادتنامې یا نور داسې ضروري شیان، پیسې، نغدې، دا باید په داسې یو ځای کې دوی ځان سره وساتي چې د تیښتې په وخت کې د کور نه د تیښتې په وخت کې هغې ته لاسرسی ولري، هغه زر ځان سره واخلي او په تخل کې ونیسي او ځان سره یې وباسي. دغه یو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثره کورونه زموږ د هغه یو ټول هر څه دلته هغه کې زمان د دي. نو دغسې یو هغه بله دا چې خپله د زلزلې په وخت کې کورنۍ باید ډېر زیات فکر وکاندي، خصوصا ځکه چې زلزلې وه ډارونکې ده، خو بیا هم هڅه باید وکړي چې خپل زغم او حوصله وساتي، ځکه سمدلاسه په منډو پیل چې وشي نو هغه تقریبا خلک راولېږي. خپل زلزله دومره خطر چاته یا نه لري لکه دغه منډو په وخت کې راولېږي، پښې ماتېږي، لاسونه ماتېږي، نو دغه وخت کې باید لږ حوصله وشي. همدغه زلزلې په وخت کې یو ډېر ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو، د ښیښو د ماتېدو، له تفچو څخه د لوښو د راولېدو او داسې نور اوریدل کیږي. خو بیا هم خپل حوصله باید وساتو، ځکه چې تر هغه وخته چې خطر نشته چې له پاسه په تاسو باندې څه شی نه راولېدلی، نو ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او خلک دننه نه نباسي. نو په همدغه ډول باندې باید ډېر زیات هغه وشي، په دې اړه باندې باید فکر وشي او خپل د کورنۍ هغه کسان چې ډیر ورته هغه ته باید اطمینان او د حوصله او زغم ورکړي.
کورودان زه حساب اوس به اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکو یې پر لیکه لرو، بله مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او خپل تجربه را سره شریکې یا د خپرونې په اړه نظر پوښتنه کولرئ.
ریوا جان خو سلامونه ونې کې لیتا ته وړاندې کوم، محترم میلمنو ته وړاندې کوم، سایز راډیو لارې ټول افغانستان مظلوم ملت واقعیت کې څه خو خلک ملامت یې خو متاسفانه زیاته برخه زه حکومت ملامتوم. کله چې دا په پروان کې دا اوس حادثې وسولې موږ په سترګو ولیدلې، په داسې ځایو کې کورونا وهلي وو چې هغو ځایو کې سابقه سیلابونه راغلي وو، کندې وې، هغه کندې ډکې کړې، دا ځایونه خلکو وشل، بس غریبانو ته همیشه د پاره غریب پایمال دی، هغه یو 5 روپیو ته ګوري راځه چې دا ځای ارزانه دی، د ځای کې زه کور جوړ کړم. هغه چې کله کورونه جوړ کړه سیلاونه راغله در بغیري سوله، خیر مر خو د خدای په جانبه دی، خو لږ باید سړی کوشش هم وکړي. بدبختانه وایم چې اوس بیا په موضوع کې آبادي کوي، باید چې حکومت د دې مخنیوی وکړي. دا خو داسې نه ده چې اسمان ته ګوري شینده دا راځه بس بیا به نوري کې دا کار باندې کې اله کوي، دا یو ناکامه اله کوي، دا اله کنه دا باید چې دې مخنیوی وشي، دا زائد نور نه دي، یا دا لاو مخه چې کومې دي اخوسه کا، او دې ترڅنګ باز خل په دا کورو کې غازو د دې استعمالي دي سره هم ډیر بے پروا کوي. کله چې ور کته کان یا غو د پوکي په توسط باندې مړ کوي، وای تر راځه بیا به و نه اخلي، دا د دې نام ډیر مشکلات رامنځته کوي، یا کور ور اخلي باید چې دا یو څوټکو ته جدن قرآن هم پامو کی، او عمده مشکل د دې پروان په رابطه کې حکومت باید چې جدن د دې مخنیوي وکړي، هغه ځایونه چې سیلابونه راغلي دي خړوګي کو کورو آبادی ته پرې نه دي نور څه.
بله ډیر مننه کوم ډیر مننه کوم. بله ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ د حکومت له لوري د مسولینو د راوستلو هڅه وکړه چې د خبرونه تیرول او استاسې پښتنې جواب کې خو متاسفانه بریالي نه ستو، تر اوسه پرې څوک حاضر نه سول چې د خبرونه تراسي دا چې حکومتونه د عامه پوهاوی په برخه کې کار کړی یا تر طبيعي پیښو وروسته خلکو ته څومره مرستې رسیدلې دي، په څه ډول رسوي، کومې پالیسیانې ورته لري، دا ټول پښتنې وی چې موږ باید دغه څه مطرح کړی وای چې لابد مرغه تر اوسه په دې خبرونه کې نسته. کې دا چې موږ په راتلونکو خبرونه کې بیا هم موږ هڅه کوو کې د حکومت مسولینو یا د پښتنې جواب کې یو بل اوریدونکو هم را اخلو. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم وایست او له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
نومي قاری جان محمد.
مهرباني وکړئ قاری صاحب جان محمد د خبرونه پاړه کوم نظر لرئ؟
السلام علیکم قاری صاحب جان محمد، ما د ولایت کونړ اول سوالي خاص کونړ فریبا خوري تا ته او شینواری صاحب انجن صاحب شینواری ته او د کونړ د تمام افغانستان نجیب او شریف ولستنی ګهل احترامات وړاندې کوم. خوشاله شوم چې ډیره ښه خبرونه جوړه کړل او خصوصا افغانان د دغه شنې طبیعي پیښو سره اکثر وخت لاسه ګریوان دي. د آفت چې دی دا په دوه قسمه دی، یو طبیعي آفت دی، یو غیر طبیعي آفت دی. طبیعي آفت هغه دی چې د قدرتي آفت دی چې د الله د خوانه راځي، یو غیر طبیعي آفت دی چې لکه کشتۍ چپه کېدل، جازېدل او د ګاډۍ ټکر د چې په زور دیواله یا زور کور کې اوسېدل. طبیعي آفتونه په افغانستان کې ډېر زیات راغلي وو. هغه دا دی چې کله د واورې زیات وغرمانی واوره اوریږي، بس کوچ دی دغه ځمکې ښویدنه ده او سیلاب او زلزله او که نه ګله یو خصوصا په دې کې افغان حکومت ملامته په دې دی چې خپل ولس ته باید فساد ژوند جوړ کړي او لغونه ورته وکړي په هغه ځایونو کې چې کوم ځایونه د خطر سره مخ دي. شاروالي او دغه حکومت قومنداني په دې مکلفه ده چې په داسې ځایونو کې چې څوک کور جوړوي چې هغه د سیلاب د ګواښ لاندې، د سیند د ګواښ لاندې، دغه شانې د پان په سر باندې یو چې د ځمکې د ښویېدو په سبب ګرځي، د ځینې کې باید کور جوړ نه کړي. انجینر صاحب نه مې تپوس دا دی چې کوم وخت کې د آفت راځي، مخکې د هغې نه د آفت د راتلو نه علامات څه شی دي؟ د سیلاب بیا خو معلومه ده چې وریځ ده که نه، نورې څه علامات دي چې مثال په نظر کې ونیسي؟ او دولت دغه کوم اداري چې موسسات دي او که افغان حکومت دی دغه د حوادثو یو څه پلانونه لري هنده چې کوم ځای کې سیلاب راشي یا زلزله شي د یو به چې مساحت او ساحه خلک منتظر شي وي دی په سروې باندې بوخ شي او دا وشي واغه وشي تر څو چې هغه ته کومک رسیږي نه ډېر وخت پکې وتی خلک ډېر مایوسه شوي خپه شوي ضرر ورته رسېدلی نو دغه څو
بله مننه کوم قری جان محمد لکنر ولایت څخه او خپل پښتني مطرح کړي که څه هم د خبرونه په لړ کې تر ډیره د پښتني جواب سره خو به هم یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل ځان او پیژنې لکم زه مو زنګ وهلې یو څه نظر لري چې پښتن لري. بله سلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته.
بله په بخښنه سره محترمه استاسي د اواز کیفیت سم نه دی مشت سم استاس خبر نو سو پویدلای کله رخ په موقع ته تغییر ورکي او یا به ترغه وخت موږ یو بل اوریدونکو راوخ موږ به یو بل اوریدونکو راوخلو بیا به بیرته تاسو تراسو مننه کوم تاسو خلش خپل موقع ته تغییر ورکي مننه یو بل اوریدونکو لرو وخت مولاند دی مهرباني وکي. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته.
وعلیکم السلام مهرباني وکي ورو وخت لاند دی په لاندو خپل ځان معرفي کوي او نظر مو وستی خپل د سیمو کې کوم د دې طبيعي پیښو په اړه تجربه لري چې د سترګو لیدلې حال مو یې کرا سره شریکي.
باندې نا پرې د هلمند ولایت د مسال له تاسو سره اړیکه نیولې دا تجربه مې دا د سیمو په هلمند ورو سره غلا د 100 کیلومتر او دواله لري نو دا غو د دا شاو په دې
بله فکر کوم د دې اړیدون کې ټلیفوني اړیکه هم سمونه پر اسکایپ باندې هم یو بل اړیدون کې لرو د دوی نظر به هم را واخلو. بله مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای مو زنګ واله.
هلو السلام علیکم.
علیکم سلام ورور پلانډو کزان رو پیژنې یو خپل پښتنه یا نظر مطرح کیچ وخت لاندې ته
مننه فریبا جان تاسو ته سلام د خبرونه ټول اوریدونکو ته از غورزنګ ارمانی د سندونو کور لغمان په نظر می داد نو پر لپس هلمند کم جنگونه په لغمان کم جنگونه نو زه د لړپورو چارواکو باندې غک کوم چې بس د کی نور د ورور ورور خرڅونه دی بس کی امنیتی ځواک
بله
بس کی
غورزنګ صاحب زموږ د خبرونه موضوع د طبيعي پیښه دی د طبيعي پیښو پر وړاندې مبارزه د څنګه کې دای سي موږ له دې خطرونو ځانونه وژغورو په دې برخه کې که نظر لري یا د سترګلې دالې حل لري په خپل سیمه کې
نړۍ نړۍ مننه د طبيعي پیښو باندې نظر می داد کم کورونه چې د خوړونو او د سندونو ترڅنګ دي نو هغه د دغه سیمو خطرناک سیمو نه لري اوسي کې دا ډیره خوي نو هم دوه عمره نظر او دا چې خبرونه مې موریدله خو ازادي رادیو پر لغمان او ننګرهار کې د سیستم کار نه کوي بند بند کار کوي تخنیکی افکارانه ته دا جوړ کې دا ډیر خشي
سلام مننه ستاسو خبر مودادی یادش کړم موږ به تخنیکی برخې ته وایو چې دا مسله وڅېړې مننه کوم او د خبرونه وروستي شیبي دی بیا هم انجنیر سنمیر زهیر زموږ سره له هم پر کښ دی د وروستي یوې دقیقې په تیریان کې که تاسو یو جنبندي وکړي چې بل اخره څه کېدلای شي د ولس مسؤلیتونه څه دي د حکومت مسؤلیتونه څه دي مهرباني وکړئ.
زما پیشنهاد دا دی چې د مخنیوي یو څه ناڅه مشکل دی زما د حکومت او د بیرونیو چارو دغه نه دغه دی چې عامه پوهاوی باید زیات وشي چې سیلاب په وخت کې باید څوک څه وشي د زلزلې په وخت کې څه وشي د زلزلې نه مخکې باید څه وشي د زلزلې په جریان کې باید څه وشي نو دغه سي عامه پوهاوی دی باید د بیرونیو چارو د عامه پوهاوی یو ډیپارټمنټ ولري و اداره باید ولري او دغه عامه پوهاوی باید د تلویزیونو زلارې چې وس سلګونو څلې زنه په هواد کې شته نو زما په نظر خلره دغه د شدامه په هوی په دغه برخه کې باید منظم کار وشي.
ډیر زیاته مننه کوم انجینیر ستانمیر زهیر شینوار د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خنای غړی او د جیولوژي او قانونو د برخي متخصص. تاسو ته مننه او ګران اوریدونکو تاسو ته مننه کوم چې خپل نظرونه مو سره شریک کړل. یو ځل بیا یادونه کوم موږ په دې خبرونه کې ځینې پوښتنې درلودې چې باید اړوند مسولینو څخه مو پوښتلې وای چې دوی په دې برخه کې څه کارونه کړی دي، کومې پالیسیانې یا پلانونه په دې برخه کې لري، څومره عملي سوي دي، څومره نه دي سوي. خام خبر دوی هم خپل تدابیر ورته لري، خو متاسفانه موږ په دې خبرونه کې ونوسو کولای چې له دوی څخه یې واورو. په راتلونکو خبرونه کې چې په درې ژبه ده کېدای شي چې حکومتي مسولین یا د اړوند ادارو مسولین موږ تاسو ته په دې اړه معلومات راکړي. مننه درڅخه کوم، زموږ وخت په خلاصېدو دی، تر بل خبرونه پر خدای سپارم.